د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه زه احمد تکل د طاهر خان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت لپاره افغان چارواکو نږدې 2 لک سرتیرو ته دنده سپارلې ده. بل راپور په دې اړه دی چې ولسی جرګې نن یو ځل بیا د پیسو د تطهیر د مخنیوي قانون تصویب نکړ. نور موضوعات هم لرو، خو د خپرونې په دوهم نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د کراچۍ ښار پر نړیوال هوایي ډګر د تیر شپې د ډله ییز برید مسئولیت پاکستانی طالبانو منلی، او د متحدو ایالاتو ډیپلوماتان او د ملګرو ملتونو استازي نن په ژنیو کې له ایرانی پلاوی سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې کوي. لنړیوالو خبرونو مخکې لومړی صفی الله ستانکزی ته وښیي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
سلام ده خبرونه سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست پاکستان د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر او شیا زیارت کوونکو پرونی حمله وغندلې. د ملي امنیت ریاست ویل وسلوال طالبان په مشرتابه کې د ډیرو اختلافاتو درمنځ کې د لامل د ډیرلې د انتخاباتو د ګډوډولو توان له لاس ورکړي، او په روزګان کې د افغان ځوکونو وسلوال طالبانو ترمنځ په نښته کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر او شیا زیارت کوونکو پرونی حمله وغندلې. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر په ویلامې کې چې نن خبر شوی ویلي چې افغان حکومت د دې حمله د غندلو ترڅنګ چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شول، پر پاکستانی حکومت غږ کوي چې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره صادقانه همکاري وکړي. ویلامې زیاتوي افراطیت او تاوتریخوالی د هیڅ هیواد په ګټه نه تمامېږي او باید په وړاندې مبارزه وشي. د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر پرون شپه وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې 28 کسان وژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې د ډیرو اختلافاتو له امله د ډلې د انتخاباتو د ګډوډولو توان له لاسه ورکړی. د دې ریاست وایاند عبدالحسیب صدیقی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې او ویل چې امنیتي ځواکونه د دویم پړاو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
اختلافات شدید فیما بین طالبان به سطح رهبری
باعث طالبان ترمیز ده مشرتابه په سطح د اختلافات او عمل هغوی د عملیاتو په برخه کې کمزوره کړی دي، او همدارنګه د سوقي درې برخه کې کمزوره شوی او قومي اختلافونه په منځ کې پیدا شوی دي. خغلی صدیقی هم درځ ویل د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره د ملي امنیت لخوا په بیلابیلو سیمو کې عملیات تر سره شوی چې د وسلوالو طالبانو د ډیرو حملو مخینه ولیده. لدی مخکې د دفاع وزارت هم اعلان وکړ چې 1,95,000 فوجان د دویم دور انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره توظیف شوی. د ورزګان سیمه چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښتو کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ورزګان د والی ویاندوس محمد ازادي رډیو ته ویل سلګونه وسلوالو طالبانو د ورزګان په بیلابیلو سیمو کې پر څه باندې 15 امنیتي پوسټو لنن سهار حمله کړي چې دغه حمله لا هم دوام لري او د افغان ځواکونو لخوا پر زوابي حمله کیږي. دوست محمد وی په دینه خطو کې چې لا هم دوام لري شل تن وسلوال طالبانو پر وژل کېدو سربیره یو محلي پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی د وزیرانو شورا د پریکړې لمخې له سبا سې شنبې تر روان یک شنبې پورې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي رخصت شول. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیرانو شورا د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم دور د خطر سره کېدو او د زده کوونکو د مسؤلیت په خاطر دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د انتخاباتو پر ورځ د جوازه په 24مه په ټول هیواد کې رخصتي وي. تمه ده د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات را روانه شنبه تر سره شي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه به رضوان مراد تر ووري.
السلام علیکم. پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د تیر شپې د ډلیز بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیسته ده. وسلوالو چې په سپکو وسلو آر پی جی او لاسي بمونو سمبالو د کراچۍ هوایي ډګر د کارګو په برخه حمله وکړه. د پاکستان پوز وی بریټ کون کې لس کسانو چې یو شمېر د ازبکستان اتباو په دې بریټ کې 28 کسان وشل شوې دي. د حمله د سرنګوالي پړه د پاکستان د رینجر امنیتی ځواکونو مشر جنرال رضوان اختر ویل
کسی بھی جہاز کو ایئرپورٹ کے اوپر نقصان نہیں پہنچ سکا.
دی وی په هوایي ډګر کې کومې الوتکې ته زیان نه دی اوښتی. دا د بارولو په ترمینل کې شوې ده. تروریستانو د بارولو د چارو ودانۍ ته اور واچو او تروریستان همدغلته وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي افراد او د پاکستان د هوایي شرکت یا پی آی اے کارکوونکي هم شامل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د بریتې د خپل مشر حکیم الله محسود چې د یو بې پیلوټه الوتکې په حمله کې تیر کال وژل شو د غچ اخیستو په ترڅ کې کړی دی. د متحده ایالاتو ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتونو استازي نن په جنیوا کې له ایراني پلاوي سره مخامخ خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رقچی ویل په دې غونډه کې به د روپۍ ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله کاترین اشتن هم برخه ولري. واشنگټن ویلي د خپلو هغو مرکچیانو مهم غړي چې تیر کال له ایراني مقاماتو سره د خبرو په نتیجه کې دي او ابتدایي موافقې ته سره ورسېدل بیرته راغونډوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جنیوا په دې خبرو کې د امریکا په پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ویلم برنز، د سیاسي چارو معین وینډي شرمن او د بهرنی پالیسی سلاکار جاک سلوین شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي پروګرام په تر دې خبرو وروسته د روانه جون میاش په 14مه نیټه تهران او د نړۍ شپږ قوتونه هم په ویانا کې غونډه وکړي. د عراق په شمال کې نن یو ځان وژن کې 14 لک تر لګ 14 کسان وژل. حمله د یو لارې په واسطه په توس خورماتو خار کې د پولیسو پر یوې پوسټ شوې ده. پولیس وایي په دې برید کې 50 کسان ژوبل دي. د فرانسې خبري اژانس ته اوسې مې چارواکي په حال والا ویلي چې د 14 له عمله چې د ولسمشر جلال طالبانی د ګوند یو دفتر ته نږدې شوې ده، سیمه ته هم پراخ زیانونه رسیدلې دي. په سوریه کې د بیلابیلو سختدریزو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې شاوخوا 15 کسان وژل شول. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو او القده پورې اړوندو ډلو ترمنځ له تیرو دوو ورځو راهیسې په ختیځ ښار خوشام کې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې دغو سختدریزو ډلو ترمنځ په روانه جګړه کې تر اوسه پورې له 3 میاشتو راهیسې 6000 کسان وژل شوي دي. په هند کې یوې محکمې د یو 2 کلن ځوان د وژل کېدو په قضیه کې د پولیسو 12 افسران په عمر قید محکوم کړل. څارنوالانو ویلي رنبیر سنگ په 2009 کال کې د کار پیدا کولو په هدف شمالي ښار دهرادون ته تللی او دغلته د رشوت په تور د پولیسو لخوا نیول شوی. پولیس وایي رنبیر سنگ له خلکو په زوره پیسې اخیستې او دوی هغه مهال چې پولیسو له مرکز څخه د تیښتې هڅه کوله نوموړی په مرمۍ وویشت، خو پلټنو ښودلې چې پولیسو د غزوان له نږدې نه ویشته او شکنجه کړی دی. د مقتول او محکوم شوی پولیسو مدافع وکیلانو ویلي چې د محکمې د حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. د رنبیر سنگ کورنۍ بیا دغو افسرانو ته د اعدام غوښتنه کړې ده. او د اوکران ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې روانه جګړه باید د رواني اونۍ تر ختمه پورې پای ته ورسیږي. پترو پروشنکو ویلي د ده لپاره دا د منلو وړ نه ده چې هره ورځ د خلکو وشل شي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د هر اوکراني سلامتي خوندي وي دا ضروري ده چې د هیواد پولې وساتل شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد چې یو شمېر دولتي ودانۍ لا هم په کنټرول کې لري د اوکراني ځواکونو عملیات دوام لري. او اوس هم د کابل او یو شمېر لوی ښارونو د هوا حالات.
سلام، د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل تخیر غلی. په کابل کې تودوخې لوړه درجه 13.4 آسماني لمر ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 23.9 آسماني لمر ښودل شوی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 3.4 آسماني شین ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 9.4 آسماني زیات وریځ ده. او په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 23.1 آسماني نیمه وریځ ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې د اورزګان ولایت پر چارچینو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله دوام لري. افغان چارواکي وایي نږدې 2 لک سرتیري به د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د رایه ورکولو پر ورځ د خلکو امنیت ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې د افغانستان پر قلمرو د راکټي حملو د بندیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو د دوام خبر ورکوي او ولسی جرګې نن بیا د پیسو د تطهیر قانون تصویب نه کړ. په نورو موضوعاتو کې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د تیرې شپې وسلوال برید په اړه به هم معلومات درکړو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغه ګنا رادیو ډرامې یو بل برخه خبرو او ریډیو ته را سره وسی. قدر منوریدون کو تاسو زمغغغ له ازادۍ رادیو او ریشه به مخکمو خبر تر لاسه کړ چې د اورزګان ولایت پر چرچینو ولسوالۍ د یوې وسلوالې ډلې حمله دوام لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه د ازادۍ رادیو خبريال بلې د ازادۍ رادیو خبريال محمد صادق رښتینی په مستقیم تماس را سره دی. رښتینی صاحب څه مو اوریدلی دي آلته د جګړې وضع اوس څنګه ده؟
لکه مخکې چې یادونه وسوه وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د چارچینو ولسوالۍ د محلي پولیسو حمله کړې. مخکې دغه ولایت والی ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر شاوخوا شپاړسو پوستو حمله شوې. خو څو شېبې مخکې چې موږ د روزګان د والي د ویان دوست محمد سره خبرې وکړې، هغه وایي چې اوس دغه پوستو شمېر شلو ته رسېږي. دوی وایي اوس هم جګړه روانه ده او تر دا مهاله شل وسلوال طالبان او یو محلي پولیس وژل شوي او یو بل محلي پولیس ټپي دي. وسلوال طالبان لخوا په لکه پولیسو لا هم مقاومت کړی دي او دا مهال د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونه د محلي پولیسو مرستې ته هلته سیمې ته ورغلي دي. خو خپله چې د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه عملې زیات شمېر محلي پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي، خو چارواکي یوازې د یوه محلي پولیس د وژل کېدو او یوه ټپي کېدو خبره تاییدوي.
رشتنی صاحب، د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوي؟ رشتنی صاحب، موږ ستاسو آواز نه اورو. درنو اوریدونکو، له تاسو ډیره بخښنه غواړو چې له افغانستان سره په ټلیفوني تماسونو کې تل ستونزې وي او نن هم د همدې ستونزې له کبله زموږ رابطه د خپل خبریال سره له صادق رښتینی سره چې د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې ډلې د حملې په اړه معلومات راکول پرې شول. په هر صورت موږ دا واورېدل چې د اورزګان ولایت پر چارچینو ولسوالۍ یوې وسلوالې ډلې نن حمله کړې. په لومړي سر کې چارواکو پر شپاړسو پوستو د وسلوالو د حملې خبر ورکړی وو او وروسته د پوستو شمیر د چارواکو په وینا شلو ته رسیدلی. افغان چارواکي یوازې د یو تن محلي پولیس د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور معلومات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې ستاسو لپاره وړاندې کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ولسمشري د دوهم دور انتخاباتو لپاره امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د دفاع وزارت وایند او د کابل د یو سلو یو لسم فرقې قومندان نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د هواد ملي امنیتي ځواکونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په همغږي کې امنیتي پلانونه جوړ کړي چې خلک په ډاډ سره د جوزا په څلورشته منیټه په انتخاباتو کې خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په مجموع کې د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت شاوخوا 1,590 منصوبین د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ساتي. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی وویل ممکن مخالفین د انتخاباتو په ورځ په ځینو سیمو کې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅې وکړي، خو دوی بشپړ چمتووالی نیولی چې هر ډول حملو ته ځواب ووایي.
در مجموع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در حدود 400,000 نفر نیروهای دفاعی و امنیتی هستند.
با مجموع که در ملی اردو، ملی پلیس و ملی امنیت شاوخوا 4,000 منصوبین چې امنیتی او دفاعي ځواک دی د انتخاباتو په امنیت کې رول ولري. خو په مشخصه توګه د درې وړو ارګانونو 1,590,000 منصوبین د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
د وویل د انتخاباتو له تیر دورې تجربه اخیستي او کومې نیمګړتیا او ستونزې چې پکې وي په دې دور کې باید د تکرار مخه ونیسي. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور د راتلونکي شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ترسره شي. په همدې حال کې د کابل د 111 فرقې قومندان قدم شاه وایي په مرکزي زون کې د رای اچونې د ټولو مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي.
د زوی مرکز در مجموع 557 مرکز تثبیت شده.
په مرکزی زون کې 1,550 مرکزونه تثبیت شوي چې 2,900 محلونه کیږي، او زه ډاډ ورکوم چې د انتخاباتو په ورځ به ټول فعال اوسي.
د دفاع وزارت چارواکي وای ډیره هغه سیمه ته چې د ځمکه لارې د حساس او انتخاباتي موادو انتقال ممکن نه دی، دغه مواد د هوا لارې رسولي او دا بهیر به د سه شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د امن په چاپیریال کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي چې ځینې خلک لا هم د انتخاباتو په ورځ د وسلوالو مخالفینو د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنې لري.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي نږدې 2 لک سرتیری دقیقا 1,95,000 سرتیری به د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت لپاره په دندو وګماري. په همدې حال کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ادارې وایي د رایې ورکولو د څه باندې 900 مرکزونو بندېدو دوی اندېښمن کړي. د انتخاباتو د څارنې دا ټولنې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي چارواکي باید له نورو لارو چارو کار واخلي څو د انتخاباتو په ورځ د بندو مراکزو شمیر راکم شي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکونې د څه باندې 900 مرکزونو بند پاتې کېدل به د انتخاباتو د عمومي والی اصل ته زیان ورسوي. د دې موسسې مشر جنرال سپینغر وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید له نورو لارو چارو کار واخلي چې د ناامن سیمو خلک د رای ورکونې له حق څخه بې برخې پاتې نشي. سپینغر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او امنیتي ادارې باید د بند مراکزو او د هغو سیمو د رای ورکونکو په اړه له سره غور وکړي.
بند محلات تعداد زیاتیږي، دا په دې معنی ده چې دغه عمومي والی اصل ته تاوان رسیږي او همداسې یو تعداد خلک محرومه کېدی شي د خپل حق تر رای نه. موږ امیدوار یو چې کمیسیون د انتخاباتو دې ته متبادل لاره پیدا کړي، ځکه هغه خلک چې د رزقي محرومیږي که ګاونډي ولسوالیو کې ورته زمینه زیاته شي چې هلته وشي کولی حضور پیدا کړي.
د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت په شورا کې امنیتي چارواکو وویل چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکونې د نږدې 6,000 مرکز له ډلې نه 900 د ناامنیو له کبله تړلي پاتې شي. دوی وویل چې د ارزونې ټیمونه یې په ولایتونو کې څېړنه کوي او ممکن د دغو بندو مراکزو په شمیر کې کموالی راشي. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې د رای ورکونې د دومره شمیر مراکزو بندېدل به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دې بنسټ مشر نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي:
مونږ واوریدل چې د امنیتي ستونزو له کبله له 900 څخه زیات مرکزونه بند اعلان شوي. دا د خلکو د ګډون لپاره لویه ستونزه ده. دا د انتخاباتو په مشروعیت باندې منفي اغیزه کوي. که هڅه وشي دوی کولی شي چې دا حساب په همکارۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته زمینه برابره کړي.
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی راډیو ته وویل چې دوی د ټولو مراکزو د امنیت د خوندي کولو لپاره هڅه کوي او زیاته کړه چې ډیر ژر به د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري.
دا ور هم اکثریت مراکز ته په امنیت نیول کیږي. نو د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ډیر په جدي توګه باندې کار کوي. موږ هدف هم دا دی تر څو مشارکت لوړ مشارکت او مراکز په ټول افغانستان کې خلاص. ډیر زیات د اندېښنې وړ مسله نه ده. نو هغه مراکز چې زموږ لپاره د کمیسیون د خوا وایل سوي دي بس ورته امنیتي ځواکونه امنیت نیولی.
صدیقي وویل که چېرې د انتخاباتو په ورځ اړتیا وي له ایساف ځواکونو نه به هم په امنیتي برخه کې مرسته وغواړي. په لومړي پړاو انتخاباتو کې د رای ورکونې د بند مراکز شمیر شا او خوا وسوو، خو اوس دغه شمیر 906 ته پورته شوی دی. څېړونکي وایي د همال د 14 انتخابات په سړه هوا کې وشول چې هغه مهال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم وو. د دوی په باور دا ځل د رای ورکونې د بندو مراکزو شمیر ځکه لوړ شوی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه هم د هوا په ګرمېدو سره زیات شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د بندېدو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د دې حملو د بندولو لپاره له ډیپلوماتیکو هڅو سربیره ځینې نور انتخابونه هم لري. د پوځي او امنیتي چارو څیړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید دا ځل د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې جدي ځواب ووایي، خو دا جواب باید څنګه وي؟ د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول ډیپلوماټیک هڅه او بلاخره پوځي اقدام هغه انتخابونه دي چې افغان حکومت د پاکستان د راکټي حملو د بندولو لپاره لري. د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندیدو لپاره د دوی ډیپلوماټیک هڅې دوام لري.
هموره از تمام
تل ډیپلوماټیکو لارو هڅه شوی چې دا ستونزه هوار شي. افغان حکومت پریکړه وکړه چې ډیپلوماټیکو هڅو سربېره ځینې نور انتخابونه هم په پام کې ونیسي. د بیلګې په ډول په نړیواله کچه د دې موضوع مطرح کول او همدارس اقتصادي، سیاسي او پوځي انتخابونه هم تر لاس لاندې دي.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو او ملي او سرحدي پولیسو ځواکونه د خپل هیواد د سرحدونو دفاع ته چمتو دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي که څه هم افغان ځواکونه د ګاونډیو هیوادونو د ځواکونو په څیر په وسلو سمبال نه دي، خو چمتو دي چې له خپلو سرحدونو ساتنه وکړي. ولسمشر حامد کرزي هم په دې ورسوي کې دفاع وزیر ته امر کړی و چې افغان ځواکونه باید د پاکستان د راکټي حملو پر وړاندې ورته عمل ته چمتووالی ولري. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي چارو څېړونکی جنرال نورالحق علومي وایي چې افغان حکومت د پاکستان د راکټي حملو پر وړاندې جدي نه دی او همدا لامل دی چې دغه حمله لا هم دوام لري.
دولت جمهوری اسلامی
افغان حکومت په دې برخه کې جدي نه دی. مقابل لوري لدینه ګټه اخیستي او تلي هڅه کړي چې په سرحدي سیمو حمله وکړي. افغان حکومت باید هم له پوځي پلوه جدي شي او هم د نړیوالو په وسیله په پاکستان باندې سیاسي فشارونه راوړي.
له پاکستان د راکټي حملو د بندیدو په برخه کې د افغان حکومت لپاره لپسې غوښتنو سره سره تیر شپه هم تر سهاره پورې د پاکستان له لوري د کونړ په بیلابیلو سیمو څخه باندې سلويختو غندي لګیدلې دي. ځینې نور څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له نږدې نه له پاکستانی چارواکو سره دا موضوع حل کړي، کنه په دې برخه کې پوځي اقدام به دواړو هیوادونو ته ګران تمام شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغانستان ولسي جرګې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله نن بیا هم د پیسو د تطهیر یا سپینولو د مخنیوي قانون تصویب نه کړ. د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون مشر وویل په لوی لاس اداري هیئت نه غواړي چې دا قانون تصویب شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د پیسو سپینولو د مخنیوي قانون پر مسودې تاوده بحثونه وشول. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په عمومي غونډه کې وویل د نصاب د نه پوره کېدو له امله یاد قانون تصویب نه شو، نو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ به ورباندې رایګیری کیږي.
محترم وکیلانو، زموږ نصاب لومړی جلسې نه تر اوسه بیا هم کم شو. راځئ نن ورځ نه کیږي یو مشترکه جلسه نیسو. راتلونکي اونۍ له انتخاباتو وروسته د دوشنبه په ورځ چې نصاب پوره وي رایګیری ورباندې کوو.
د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د تیرې شنبه په ورځ هم د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوی و، خو په هغه وخت کې هم د نصاب د نه پوره کېدو له امله له تصویبه پاتې شو. بلخوا د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر د جرګې په اداري پلاوي تور پورې کړ چې په لوی لاس نه غواړي د پیسو سپینولو د مخنیوي قانون تصویب شي. د مالی او بودیجې د کمیسیون مشر امیر خان یار ازادۍ راډیو ته وویل اداري پلاوی د جنو کسانو د شخصي ګټو له خطر سره د مخامخ کېدو له امله یاد قانون تصویب نه کړ.
اداري څه مطلب درلوده؟ خو دې قانون سره مطلبي برخورد ک د دې کمی شخصي غوښتنې په دې کې وي، یا شخصي ګټې په خطر کې وي، یا دا چې کوم بلک معاملې درلوده. زما په نظر باندې په دغه رقم باندې چې څوک مجلس ترکې او د ملت سره د افغانستان سره خیانت کوي، دا په خپل د په خیانت باندې استدلال.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د امیر خان یار لخوا پر دوی لګول شوی تورن رات کړل. د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل اداري هیئت د دې قانون په تصویب کې هیڅ مطلب نه لري. یاد قانون د نصاب د نه پوره کېدو له امله په دوهم ځله تصویبه پاتې شو.
دغه خبرې چې یار سپې بلې مونږ چې دا باید تصویب شوی وو نن یا شنبه پور است، ولی متاسفانه د نصاب د شتول د کبره د خبره پاتې شو. د احساسات تشویق نگانه د خبر بیم ویلی، خو مگر ری اکر اداري هیئت اداري پلاوي ملامتیا نه لري او موږ دغه کوم شخصي اراس پکینې.
په جرګه کې یو شمېر حاضر وکیلانو په غیر حاضر حقوق تور پورې کړ چې وکیلان د جمهور ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې مصروف دي او د ولسی جرګې عمومي غونډو ته نه حاضرېږي. نړیوال بانک د افغانستان حکومت د رواني جون میاشتې تر 22مې وخت ورکړی چې د پیسو سپینولو قانون تصویب کړي. قانونو د افغانستان بانکونه به په تور لیست کې شامل کړای شي او د 5 کلونو لپاره به د پیسو نړیوال راکړه ورکړه نشي کولای. وکیلانو له نړیوال بانک نه وغوښتل چې افغانستان ته ورکړل شوی مهلت دې وغځوي چې ولسي جرګه په غور سره یاد قانون مطالعه او تصویب کړي. دا قانون کلونه پخوا افغانستان ته رالیږل شوی او درې ځله نړیوال بانک افغان حکومت ته د دې قانون د تصویب لپاره ورکړې موده غځولې ده. د ولسي جرګې غړي هم وایي چې حکومت په ځان دغه قانون ولسي جرګې ته استولی دی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، او اوس هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو را بولم. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر نړیوال هوایي ډګر د حملې په اړه راپور ته د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او امنیتي چارواکو ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت په کراچي شهر کې پر جنان نړیوال هوایي ډګر د تیر شپې حمله غندلې ده. د جمهور رئیس حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي په بلوچستان کې هم پر شیعه زیارت کوونکو پرونی حمله په شدت غندي او خوابدای دی. د افغانستان حکومت ویلي چې پر جنان نړیوال هوایي ډګر حملې یو ار بیا هم څرګنده کړ چې په سیمه کې بې امنیتي زیاته شوې ده او باید د دغه مسلې درک رامنځته شوی وي چې له افراطیت او تشدد څخه د وی وسیلې توګه کار اخیستل د هیڅ لوري لپاره ګټه نه رسوي. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي د افغانستان خلک له ډیرو کلونو راهیسې د دغسې تشدد قربانیان دي او ډیر رنځېدلي دي او یو ار بیا پر پاکستان ژغ کوي چې د داسې کرغېړنې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره چې نن یې د پاکستان خلک هم قرباني شوي دي صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان په لوی شار کراچي کې د امنیتي ځواکونو یو مشر تورن جنرال رضوان اختر ویلي چې په جنان نړیوال هوایي ډګر باندې حمله کوونکي ټول وژل شوي دي. د وویل چې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د حمله پر مهال الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی.
کسی بھی جہاز کو ایئرپورٹ کے اوپر نقصان نہیں پہنچ سکا.
د وای په هوایي ډګر کې هیڅ الوتکه نه ده تخریب شوې. حمله د کارګو مالونو پر ترمینل سوی او تروریستانو د کارګو ودانۍ ته ورچولې وو او هلته ووژل شول. د جنرال رضوان اختر په وینا حمله کوونکي لسنه وو چې په دوو پنځه کسي زړلو باندې وشل شوی او د دوو مختلفو لارو څخه حمله کړې وه. د حمله پر مهال د اماراتو د نړیوال شرکت یو الوتکه رپورټونه وایي چې پرواز تیار و او کله چې حمله پیل شو د پرواز خمنس و. نو جنرال ردوی وایي چې د اماراتو د دغه هوایی شرکت په الوتکه کې د سپرو مسافرینو رواني حالت ډیر خراب و. په کراچي کې لپرونی حمله سره څو ساعته مخکې د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې څلورو انتحاري حمله کوونکو درويشتنه هغه شیګان چې ایران ته د زیارت لپاره تللی او تازه راستنه سوي و هم وژل. دا نه د څرګند سوي چې په کراچي او بلوچستان کې د نوی حمله ترمن څه ارتباط وکنه.
زمون غاګله ازادۍ رادیو او ریقدر منو اوریدونکو شیبه ورسته د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدو چې یو کلی زرغه ګونه ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروگرام پکې خبرېږي. خو د خبرونه د لومړی برخې په پاتې شیبو کې ووري چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې د پنځشنبه په ورځ په برازیل کې پرانستل کیږي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې او همدارس پر انټرنیټ پانه د لوبي تعقیب کړئ او موږ په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. خو د شبا احمد شیبر تغوک شي چې یو څه معلومات د دې لوبو په اړه راټول کړي.
د فوټبال نړیوال جام لوبي د پنځشنبه په ورځ د جون په 12مه په برازیل کې پیل شي. دا دوهم ځل دی چې برازیل د دې لوبو کوربه دی. تیر ځل په 1950 کې د فوټبال نړیوال جام لوبي په برازیل کې شوې وي. د کوربه برازیل ترڅنګ د نړۍ د یو ډیر شیوادو لوبډلې په دې لوبو کې ګډون کوي. دا لوبي به یو میاشت دوام وکړي او د جولای په 14مه به ختم شي. لومړی نړیوال جام په 1930 کال کې ترسره شوی وو او راتلونکی جام چې د پنځشنبه په ورځ پرانستل کیږي شلم یو دی. د لومړي ځل لپاره به د فوټبال په دې نړیوال جام کې له داسې ټکنالوژي کار واخیستل شي چې دا به پکې معلومی شي چې توپ د ګول له کرشي تیر شي. البته بیا به هم اصول دا وي چې پریکړه به لوبڅار یا حکم کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې د کوربه برازیل ترڅنګ یو دیرش نورې لوبډلې دي چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي او په هر ګروپ کې د څلورو هیوادو ملي ټیمونه دي. له کوربه برازیل او د تیر فوټبال نړیوال جام له اتل اسپانیا پرته نور ټول د غربي له سخت بهیر وروسته توانېدلې دي چې د جام لوبو ته لاره ومومي. رسنۍ چې د فوټبال جام لوبو د لوبغاړو په اړه راپورونه خپروي نو په تکړه لوبغاړو کې د میسی، رونالډو، یحیا تورې، رونی او یو شمېر نورو لوبغاړو نومونه یادوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې باور دی چې دا ځل به د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نړیوال له نویو تکړه لوبغاړو سره آشنا شي.
رونالڈو
په بل خبره